ومثل الذين كفروا او ها خلق چا چې کفر کړی دی. دلته کوم کفر خبره ده؟ یعنی چې څوک پړنده باندې د خپل پلار نیکو په طریقه باندې ځي، که د هغوی آبا ته په خپله هم هدایت نه وي میلاو شوی او دی د هغوی په لاره باندې ځي، نو د دې خلکو مثال څنګه دی؟ کمثل الذی ینعق، دا الله تعالی د مثال سره بیان کړی ده. دا داسې ده لکه الذی ینعق، چې هغه آواز ورکوي، بما لا يسمع، هغه ته چې هغه نه اوري، الا دعاء ونداء. دی یعنی دا شپنکې هغوله، یعنی خپل ګډله آواز ورکوي، لیکن هغه پوهیږي نه. دلته دعا او ندا دواړه لفظونه استعمال شوي دي. په دعا او ندا کې څه فرق دی؟ دعا وایي هغه آواز ته چې د هغې معنی وي، او ندا داسې دی لکه څوک چې چاته وایي چې او او، نو د او او هیڅ معنی نه وي که نه. او د دعا دا هم مطلب دی د نږدې نه چاله آواز ورکول، او ندا وایي چې د لرې نه څوک چاله آواز ورکړي. بهر حال دواړه آوازونه دي، لیکن لږ شان فرق دی په دواړو کې، ٹھیک ده؟ د دې مثال لاسې دی لکه یو شپنکې خپلو ګډو بیزو له آواز ورکوي، هغوی ته په مخه باندې بار بار آوازونه کوي، هغه ورته وایي چې دلته راشه چې زه دې ذبح کړم، دلته راشه ځکه چې زه دې حلالوم. نو ګډې او بیزې په دې څه پوهیږي؟ هغوی ته خو بس یو آواز ښکاري، لیکن د هغې مطلب څه دی؟ په هغې باندې هغوی نه پوهیږي. او که هغه ورته وایي چې راشئ چې واښو خورئ، ځئ چې کور ته ځو، که هغوی ته د حکمت خبرې وکړي یا بې مطلبه های هوی وکړي، د دې ګډو بیزو د پاره هغه سې آوازونه دي، بس هغوی په هېڅ باندې هم نه پوهیږي چې موږ ته د ښې د پاره آواز کوي او که د بدي د پاره. نو دغه شان د دې خلکو مثال دی. که تاسو دې ته د قرآن خبره کوئ، پوه کوي دی، حدیث ورته بیانوي، خو هغوی په هیڅ هم نه پوهیږي چې دا بنده ما ته وایي سو، چې دوی زما د فائدې خبره کوي او که د هغوی د پاره هسې عام خبرې وي، چې نه ستاسو واسطه د داسې خلکو سره راغلی ده. که تاسو هغوی ته ډېر هر څه ووایئ، که ډېر دلیلونه وله ورکړئ، خو د هغوی په عقل کې خبره نه راځي، هغوی بیا هم وایي چې نه نه، مونږ خو به هغه کوو څه چې به زمونږ پلار او نیکو کول، هغوی خو به په غلطه باندې نه وو. نو الله تعالی وفرمایل سم بکم عمی فهم لا یعقلون، هغوی څه دي؟ کاڼو دي، ګونګیان دي، ړاندو دي، هغوی عقل نه لري. نو د ټولو نه مخکې ورته کاڼو ویلی شو، ځکه چې د ټولو نه مخکې اورېدل په بنده باندې اثر کوي. کوم شی چې تاسو اورئ که نه، هغه که تاسو ولولئ، یو لکچر واورئ او یو هسې ولولئ، تاسو ګورئ چې تاسو کوم اورېدلی وي، نو د هغې اثر ډېر زیات وي. نو هغوی کاڼو دي، تاسو هغوی ته وایئ خو هغوی هېڅ هم نه اوري. د دې مطلب دا نه دی چې هغوی واقعي کاڼو دي، خو دا خبرې هغوی نه اوري، او هغوی نور څه دي؟ ګونګیان دي. یعنی حق خبره هغوی نه کوي، هسې خو هغوی هره خبره کوي لیکن صحیح خبره نه کوي، او ړاندو دي، هسې خو هغوی هر شی ویني. لیکن ما تاسو ته څه ویلي وو؟ چې دا دوه آیاتونه دي او دا دوه نښې دي د الله، چې د هغې په ذریعه تاسو الله تعالی پېژندی شئ. یو د قرآن آیتونه دي او یو په کائناتو کې آیتونه دي، یعنی په هغې باندې غور او فکر کول. نو دی که تاسو د چا په آواز نه پوهیږئ، که څوک تاسو پوهه کوي او تاسو نه پوهیږئ، نو کم از کم د لیدو سره خو تاسو پوهېدی شئ، لیکن هغوی ګوري هم نه، نو هغوی په دې کې هم ړاندو دي. تاسو ګورئ که نه، که د یو بنده مدد په کار وي او هغه په زوره باندې وایي چې زما مدد وکړئ، که هغه چغ هغه نه شي وهلی، نو بیا دې په کتو سره خپله لاره صحیح کړي. او که داسې نه وي او څوک مدد کول واله راشي، که دی د هغو آواز واوري، نو په هغو پسې دې روان شي. دوه درې طریقې دي د انسان د مدد حاصلولو. اوله خو دې په خپله لاره وګوري او روان دې شي، که داسې نشي کولی نو د بل دې واوري او لاره دې وګوري، که هغه سیم نشي کولی نو بیا دې چا له آواز ورکړي چې راشئ او زما مدد وکړئ، که هغه دا درې کاره نشي کولی نو بیا هغه ورک وي که نه. فهم لا يعقلون نو هغوی عقل نه لري یعنی هغه سوچ هم کول نه غواړي هغو له پکار دي چې خپل عقل استعمال کړي الله تعالی انسان له داسې ښکلی عقل ورکړی دی او دا ډیر زبردست شی دی چې د انسان سره دی د ځناور سره عقل نشته ځکه هغوی ځناور دي او موږ انسانان یو الحمدلله دا خو فرق دی او که انسان هم عقل استعمالول پرېږدي نو بیا هغه څه دی ځناور دی ځکه چې په قرآن کې راغلی دی اولئک کل انعام دی خو د څارو یعنی ځناورو په شان دي بل هم اول بلکې د هغې نه هم بدتر دي ولی د هغوی برابر ولی نه دي ځکه چې کو بیزه د شپنکي په خبره نه پوهیږي نو کم از کم خبره خو یې مني کنه چې هغه راغواړي نو په هغو پسې ځي ای انسانه ته خو د هغو نه هم بدتر یې که بنده په یو خبره نه پوهیږي نو بیا دې ووایي چې زه نه پوهیږم او دا خبره دې ومني چې چونکې دا د الله تعالی خبره ده نو په دې کې به ضرور بهتري وي زما دپاره زه به دا خبره منم که زه پرې پوهیږم هم نه نو ځناور په دې ښه دی چې هغه پوهیږي نه لیکن هغه خو یې کوي او ته خو یې کوې هم نه بل هم اول د هغو نه هم بدتر یې تو الله اکبر نو چې څوک کاڼه دي ګونګیان او ړانده دي په سورة الملک راځي چې د جهنمیانو نه کله تپوس شي چې تاسو په جهنم کې ولې یې نو هغوی به وایي وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير هغوی به وایي کاش چې مونږ په دنیا کې اورېدلی وې که د چا خبره مو نه وې اورېدلې خو چې خپل عقل خو مو استعمال کړی وې که نه دا به تاسو ګایډ کړي چې یو خدای دی چې څه خو مو کړی وې که نه نو نه مو اورېدل او نه مو خپل عقل استعمالوو ځکه خو مونږ خلکو ته وایو چې راشئ او واورئ اټلیست لیکن هغوی اورېدل هم نه غواړي غوږونه خپل بند کړي د داسې خلکو سره به څه وایې چې هغوی اورېدل هم نه غواړي یعنی هغه وخت راغلی دی چې څوک د الله خبره اورېدل هم نه غواړي نو بیا به د کوم ځای نه هدایت میلاویږي هغوی وایي چې مونږ د مخکې نه په هدایت یو پوهیږو په هر څو شیطان ورله داسې چابي ورکړې ده چې ستا هدایت ته ضرورت نشته ته دومره بې وقوفه شوې چې د انسان نه به هدایت اخلي ته خو د مخکې نه ډېر پوه یې ولی تا هر څو په وړوکوالي باندې نه وي زده کړي ولی ستا کور والو تا ته څه نه دي ښیلي هغوی خو تاسو ته هر څه ښیلي دي په مسلمان کور کې پیدا شوی یې که نه نو بس ټیک ده ته په هر څه باندې ښه پوهیږې دوی به تا ته څه وښیي بیا انسان ښه په اطمینان سره کښېني چې ها ها ما له خو هر څه راځي زه به د قرآن نه څه زده کړم هر څه خو مونږ له راځي نو په څومره زبردسته طریقه باندې شیطان انسان مطمئن کړي نو په خپله یې ځان کوڼ کړو ګونګی کړو او ړوندې کړو نو بیا به ورته څنګه هدایت میلاویږي یا ایها الذین آمنوا اوس ایمان والو ته خطاب کیږي اوله چاته خبره شوې وه ټول انسانیت ته او اوس چاته خبره کیږي ایمان والو ته کلو من طیباتی خوری د پاکیزه سیزونه نه دلته د حلال خبره ولی نه ده شوي ځکه چې ایمان والا خو حلال خوري دوی ته صرف د طیب په باره کې ویلی شو چې طیب هم ګورئ ما رزقناکم کوم رزق چې مونږ تاسو له درکړی دی یعنی ستاسو سره چې څه هم رزق دی نو دا خبره یاده ساتئ ځکه چې هغه الله مني که نه نو دا خبره مه هیروئ چې دا رزق مونږ تاسو له درکړی دی رزقناکم داسې نه ده چې دا رزق ما په خپله ګټلی دی یا ما محنت کړی دی ما شپه او ورځ محنت کړی دی نو دا کاروبار ما جوړ کړی دی ما دومره محنت کړی دی نو ځکه دومره پیسې راغلی دي نه رزقناکم مونږ رزق درکړی دی تاسو له د دې نه تاسو خورئ تاسو ته پته ده چې الله تعالی په قرآن پاک کې الناس یعنی ټول انسانیت ته هم فرمایلی دي چې تاسو حلال او طیب خورئ ایمان والو ته هم فرمایلی دي چې طیبات خورئ او پیغمبرانو ته هم فرمایلی دي چې یا ایها الرسل کلوا من طیبات وعملوا الصالحات ای رسولانو خورئ د طیبات نه او صالح عملونه کوئ نو رسولانو ته جدا حکم دی، ایمان والو ته جدا حکم دی، او ټول انسانیت ته جدا حکم دی. نو دا حکم د ټولو د پاره یو شان دی، د یو د پاره نه دی، د ټولو د پاره دی. او د هغې نه پسو کوي وشکرو لله، او شکر ادا کوي د الله. ټولو انسانانو ته د شکر متعلق نه دی ویلي، صرف ایمان والو ته فرمایلی دی چې تاسو مختلف یې، تاسو ته د الله شکر ادا کول دي. ان کنتم ایاه تعبدون، تاسو صرف د هغو عبادت کوئ. د عبادت بله معنی ده غلامي. کچرې تاسو د الله غلامان یې کنه، نو په تاسو کې به بیا دا پوه وي چې ما ته څه خوړل دي، او د خوراک نه پس ما ته څه کول دي، ما له شکر ادا کول دي. د یو مؤمن نه څه مطلوب دي؟ شکر. شکر څه دی؟ ما تاسو ته ډېر ځله د شکر په باره کې ویلي دي. د شکر مطلب دی د زړونه اعتراف کول، خبره منل چې الله مال را کړی دي. ما څه دومره ښه پخلی نه دی کړی چې دومره ښه خوراک پوخ شو، الله تعالی زما مدد وکړو، نو په هغې باندې هم شکر. او دا شکر مونږ په خوله باندې هم ادا کولی شو. او دا شان د جسم سره مونږ له پکار دی چې د الله تعالی فرما برداری وکړو. نو شکر نوم دی د الله تعالی د فرما برداری، چې مونږ د الله تعالی فرما برداری کولې د شکرانې په طور، چې یا الله مونږ دا خبره ومنله چې دا هر څه مونږ ته ستا په وجه میلاو شوي دي. او که انسان خوري د یو او ترانې وایي د بل او سجدې بل چاته کوي او یا د بل په طریقو باندې لاړ شي او د حلال او حرام د بل نه تپوس کوي، نو ولې دا بیا شکرګزاري ده؟ که ستاسو بچی وایي چې ستا ډېر شکرګزاره یم، او بیا د هغو عمل د هغې الټه وي، نو بیا دا څنګه شکرګزاري ده؟ دغه شان که په خوله تاسو ډېر وایي او په عمل کې ستاسو نه وي، نو هغه بیا څه شکرګزاري ده؟ هغه خو بیا ناشکري ده. شکرګزاري ده چې بنده الله تعالی ته ښکته شي، د خپل محسن په مخ کې سر اوچت نه کړي. د هغه په موږ باندې ډېر زیات احسانات دي، دا ژوند یې راکړی دی، دومره ډېر نعمتونه یې موږ له راکړي دي چې هغه موږ شمارولی هم نشو. نو د شکر پته هغه وخت ولګي چې کله تاسو فرما برداری وکړئ. صرف په خوله باندې ویل چې شکر دی شکر دی، دا شکرګزاري نه ده، او بیا بنده نافرمانی کوي. او ګورئ چې الله تعالی موږ له څومره هر سوره کوي کنه، نو په کار د چې د هغې مطابق زموږ عبادتونه نور هم خوي. لیکن تاسو ګورئ چې کله هم موږ چرته واده له لاړ شو یا د چا کره ډوډۍ له لاړ شو، نو بیا زموږ د مونځونو څه حال وي؟ بیا په موږ کې دومره سستي راشي چې بعضې وخته بندنه د سحر مونځ هم قضا شي، او که څوک تهجد کوي نو هغه هم پاتې شي. نو چې موږ ته نعمتونه څومره زیات میلاویږي، نو دغه شان زموږ ناشکري سیوا کیږي، ځکه چې موږ د دعوت نه لیټ راغلو، نو اوس ته سحر مونځ لا نشو پاسېدی. الله تعالی نعمتونه راکړي دي، نو وی فرمایل چې اوس نعمتونه ورکول واله هم یاد ساتي، او دا هم ناشکری ده چې څوک دي د چا نعمتونه وخوري، انجوی دي هم کړي، او بیا د هغې نه پس بیا د هغې ذکر هم ونه کړي. او بنده هر وخت شکایتونه کوي چې زموږ سره خو سشته دی نه، مونږ خو هیڅ بچت نه دی کړی، مونږ خو بس کنګال یو او های های کوي. نو دا هم ناشکری ده. الله تعالی دا نه خوښوي. تاسو خوری او سکی، نو اوس شکر ادا کوي. شکر دی چې الله تعالی مونږ له هر څه ډیر زیات را کړی دي، د خپل وس نه یې ډیر ښه هر څه را کړی دي. که تاسو په کور کې یو ډوډۍ هم خورئ کنه، نو بیا هم دغه شان شکر ادا کوئ. دا نه چې های دا خو ډیر ګرانې دی، دا های های کول ښه رویه نه ده. د دې مطلب دی چې تاسو د الله تعالی نه شکایت کوئ. او انسانان اکثر په هغه څیز پسې جاړي چې کوم نه وي میلاو، حالانکه د هغوی سره ډیر هر څه وي. زموږ اکثر خلک شکایتونه کوي، لیکن د هغې نه پس تاسو د هغوی ودونه وګورئ، د هغوی جامه پیزار وګورئ، نو بیا بنده حیران شي چې دومره هر څه دي وسره، او دی خو هر وخت شکایتونه کوي. نو د ناشکرۍ خبرې کول نه دي په کار، همیشه شکرګزاري کوئ. ځینې خلک وایي چې زموږ د غریبۍ کور ته راشي، او چې لاړ شئ وکره، نو ډېر ښکلی کور یې. هغوی ته په داسې خبره کولو کې خپل عاجزي ښکاري، نو دا عاجزي نه بلکې د ناشکرۍ الفاظ دي. غریب خانه نه بلکې وایي چې شکر دی چې الله تعالی ما له ډېر هر څه راکړي دي. نو داسې آرټیفیشل عاجزي هم مه کوئ. ان کنتم ایاه تعبدون، کو چرې تاسو صرف د هغوی عبادت کوئ نو دا کار وکړئ. نو د دې مطلب دی چې دا هم عبادت دی چې تاسو طیبات خورئ او بیا تاسو شکر ادا کوئ. الله تعالی بنده د خوراک کولو نه نه دی منع کړی، لیکن دا خبره یې نه ده خوښه چې بنده اخري او بیا ناشکری کوي او بیا وایي چې هی دومره مې وخوړه. نو تا په خپله دومره ډېر وخوړه او د ځان سره دې ظلم وکړو او اوس های های کوي. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله، کوم سیزونه چې الله تعالی حرام کړی دي نو دا غي لست الله تعالی ور کړی دي. دا خبره یاد ساتي چې حلال ډیر زیات دي او حرام ډیر لږ دي. نو په دې وجه الله تعالی حرام سیزونه مونږ ته خیالي دي. په قرآن کې او یاد نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیث کې، نو اوس داسې نه دي کول لکه د آدم علیه السلام د پاره ټول جنت حلال وو، صرف یو ونه حرام وه. او ګورئ شیطان هغه هم دغې ونې طرف ته بوتلو. نو ګورئ دغه شان په دنیا کې حلال هر څه ډیر دي، شیطان بنده هغه طرف ته بوزي. څومره ډرینکس دي د سکو دپاره، پی دي، چای ده، کافی ده، جوسیز دي. نو شیطان بنده کوم خوا بوزي؟ هغه شراب چې د څښا میوو نه جوړ دي هغې طرف ته بنده بوزي. ګورئ که نه څومره ډیر ساروي الله تعالی د خوراک دپاره رالیږلي دي او حلال دي. نو شیطان هغه ټول پرېږدي او انسان خنزیر خوړلو طرف ته بوزي. بیا څومره ډیر پاک ساروي دي خو هغه خلک مردار طرف ته بوزي. پته لګي که نه چې دې شاته شیطان دی چې الله تعالی څوک هم ورکړی دی نو د هغې الټه کوي. نو دلته په لیست باندې د ټولو نه په ټاپ څه دی؟ میتا، مردار. مردار کوم زناور دي؟ هغه ټول انیملز مردار دي چې ذبح شوي نه وي، حلال شوي نه وي. یعنی حلال زناور دي خو په صحیح طریقه سره نه دي ذبح شوي، نو هغه مردار دي کنه. او هغه هم مردار دي په کومه باندې چې د الله نوم نه دی اخیستی شوی، یعنی بسم الله او الله اکبر، نو هغه هم مردار شو. او دریم شی څه دی؟ که یو مشرک هغه حلال کړی وي خو بیا هم هغه مونږ نشو خوړی، هغه حلال نه دی. یعنی صرف د مسلمان یا د اهلی کتاب ذبیحه ټیک ده، نو د مشرک او ایتیس ذبح شوی څاروی صحیح نه دی. دوه مردار داسې دي چې هغه مونږ خوړی شو، یو دی مهی او یا د سمندر زناور او یو دی ګراس هاپر. مونږ ورته ملخ وایو، په اردو کې ورته ټیډی هم ویلې کیږي. او دا په افریقا کې په سیخونو کې روست کیږي، هلته ډیر وي ځکه چې هغه صحرا ده. نو الله تعالی د هغوی دپاره دا حلال کړي دي، نو د هغوی دپاره آسانی ده ځکه چې هلته په سارا کې خو نور هیڅ هم نه میلاویږي، نو هغوی یې روست کوي او خوري. ودمه او وینه، دا کومه وینه ده چې کومه بهیږي؟ د زناور یو خاص رګ وهي او د هغې نه وینه روانه شي، او دا وینه خلق ګرموي او سکي. هغوی وایي چې په دې کې ډیر طاقت دی، او ساینس وایي چې په دې کې ډیر غټ جراثیم دي، لیکن زموږ د پاره دا حرام دي. ټیک ده؟ ها، مونږ چې کومه غوښه خورو او د هغې سره چې کومه وینه لګېدلې وي نو هغه حرامه نه ده ځکه چې هغه روانه وینه نه ده، لکه مونږ چې غوښه وینځو او د هغې نه وینه ځي. لیکن دا هغه وینه ده چې کله مونږ ذبح کوو او د هغې نه چې کومه وینه بهیږي نو هغه حرامه ده. چې کله د هغې په مرۍ باندې بنده چاړه راکاږي او که د یو څاروي ټوله مرۍ پرې کړی شي نو هغه هم میتا، یعنی مردار شو، ځکه چې وینه اونه بهېده او د وینې بهېدل ضروري دي. نو د ذبح کولو دپاره وینه بهېدل ضروري دي او د الله تعالی نوم اخیستل ضروري دي، او ذبح کولو والا کس به مسلمان وي او یا اهلی کتاب. چې مسلمان ملک وي نو هلته خو ظاهره ده چې حلالولو والا مسلمانان وي، لیکن بل ځای د دې خبرې خیال ساتل ضروري وي. او په وینه کې دوه سیزونه خوړل جایز دي، یو د کلیجی زکه چې دا هم ټوله وینه وي او یو سپلین دی. دې ته په اردو کې تیلی وایي او په پښتو کې ورته پلنه وایي. دا خوړل جایز دي، نوره وینه حرام ده. او نن موږ ته د ساینس په ذریعه پته لګي چې کله یو ځناور په ذبیحه طریقه سره حلال شي نو په هغې کې څومره فایده ده، ځکه چې د هغې نه هغه فاسد وینه ټوله لاړه شي. او که د څاروي ثابت سر کړ شي نو د سر چې د جسم سره کوم تعلق دی نو هغه ختم شي، نو په هغې کې بیا هغه وینه جمع شي. او زموږ ذبیحه والا طریقه چې ده نو د سر د جسم سره تعلق وي او وینه ترینه بیا په صفا طریقه سره اوزي. ولحم الخنزیر، او د خنزیر وینه. نن خلک وایي چې دا خو د پخوانۍ زمانې خنزیر نه دی، دا خو ډیر صفا دی. نو داسې خلکو ته به سوې کوپاک وي او کوپاک نه وي، خو چې یو شی په قرآن کې منع شوی دی چې دا مخوری نو بیا خو سوال نه پیدا کیږي. او د خنزیر د غوښې مطلب دا نه وي چې صرف غوښه حرامه ده، نه، باقی هر شی حرام دی، لیکن غوښه خاص یعنی مین حصه ده. نو په دې کې غوښه، هډوکي، چربي او د هغې نه چې کوم جیلیټن جوړیږي، هر څه چې دي د هغې نه چې کوم فیټ یعنی لارډ وځي، نو په هغې کې چې کوم فراین کیږي نو دا ټول حرام دي. وما احل به لغير الله، او هاغه ساروی چې په هغه باندې د الله د نوم نه علاوه د بل چا نوم واخیستی شي. په پخوانی زمانه کې به مشرکانو څه کول، هغوی به د خپلو بوتانو په نوم زناور حلالول او په زوره به یې د هغه بوتانو نومونه اخیستل د هغوی چې به کوم بوت و. نو داسې ساروی حرام دی. ساروی یعنی زناور صرف د الله په نوم سره حلالېدی شي. که د الله د نوم نه علاوه د بل چا په نوم قربان شي نو هغه هم حرام دي. دغه شان بعضې وخت ټیک ده د الله تعالی نوم اخیستی کیږي، لیکن په هغې کې خوشحالي د بل چا دپاره وي. لکه یو کس وایي چې د فلاني مزار دپاره دومره بیزې ذبح کړی، نو دا په مزارونو کې ولې ذبح کوئ؟ چې تپوس رینه وشي نو هغوی وایي چې نه، بس د دې ثواب هغوی ته ورسي. نو که دا تاسو دلته هم ذبح کړی وې نو ثواب به یې هغوی ته میلاو شوی و، نو هلته یې ولې ذبح کوئ؟ د باباګانو د خوشحالولو دپاره، چې دا باباګان زموږ نه راضي شي او خوشحاله شي. زموږ چې کومه مسله ده چې دا حل شي، چې زموږ مشکلات آسان شي، چې دې بابا موږ له دا بچی را کړی دی، نو چې اوس موږ د شکرانې په طور دلته دا ذبح کړو او د دې شکر ادا کړو، نو د شکرانې دپاره موږ دلته دا بیزې ذبح کوو، ځکه چې دې بابا موږ له بچی را کړی دی. نو چې کله یو ځناور چا دپاره ذبح شي نو هغه جایز نه وي. او ګورئ، که تاسو د مور او پلار په نوم ذبح کوئ چې هغوی ته ثواب ورسي، نو په دې طریقې نه حلالوئ. نو په اصل کې په مزارونو باندې حلالول چې دي، نو په هغې کې د بنده نیت بد سوي، چې دا زمان خطی کار چې دی چې دا وشي، نو ځکه په مزارونو کې بیا د باباجي په نوم باندې حلالې کیږي. نو دا وما اهل به لغیر الله دا ناجایز شي. او چې کله تاسو وایئ چې ان صلاتی و نسکی، نو دا نسک څه شی دی؟ دا قربانۍ ته وایي. نو قربانۍ هم د الله تعالی د پاره ده. نو بیا دلته کله د بابا، کله د چا پیر او کله د چا په نومونو باندې قربانۍ کیږي، صرف د الله د نوم قربانۍ صحیح ده. ها، د ثواب نیت تاسو د هر چا کولی شئ، لیکن د الله تعالی سره تاسو ګړبړ نه شئ کولی. دا د انسانانو معامله نه ده چې تاسو وایئ یو سو او په زړو کې مو بل سو وي. نو الله ته پته ده چې تاسو ته د هغه بابا د نوم نه علاوه نوره هیڅ پته نشته. تاسو ته د هغو د اعمالو هیڅ پته نشته چې هغو څو کړي دي، د هغو ژوند څنګه و، د هغو څونه یې کوي. صرف چا درته دومره ویلي دي چې دلته څوک نظر ومني نو هغه پوره کیږي. نو ځکه تاسو دلته دیګ پخوئ او دلته تاسو بیزې ذبح کوئ، نظر او نیاز کوئ، نو ولې هلته زیات ثواب ملاویږي؟ دا درته چا ویلي دي؟ او ولې ستاسو واقعي دومره محبت دی چې هغوی ته دې ثواب ورسي، چې هغوی ته تاسو ثواب رسول غواړئ؟ داسې خو ډېر ښه صحابه کرام رضی الله عنهم تیر شوي دي، تابعین او تبع تابعین هم، بخاری او مسلم وو. د هغوی د کتابونو نه تاسو دومره فایده حاصلوئ نو هغوی ته خو چرته هم تاسو ثواب نه رسوئ، لیکن صرف هغه باباجي ته کوم ځای چې مزار دی، او د خلکو عقیده ده چې دلته مرادونه پوره کیږي، نو هلته تاسو ته یاد شي چې هغوی ته دې ثواب ورسي. په دنیا کې خو نور هم ډیر نیکان تیر شوي دي، نو اصلي خبره دا ده چې عقیده مو خرابه ده، خدا خبره مونږ منو نه، نو ټول ګړبړ په دې کې دی، او خلکو ته وایو چې نه مونږ خو ثواب رسوو. دغه شان د امام جعفر خلک کونډې کوي رضی الله عنه، هغوی ته د هغو په باره کې هیڅ پته نشته، نو دا هر څو خلک ولې کوي چې زمونږ کارونه وشي؟ مونږ دومره خودغرضه یو چې بس زمونږ کار وشي، نور زمونږ د ثواب هیڅ شوق نه وي. دغه شان په لاهور کې یو مزار دی، حضرت علي اجمیری، هغو ته خلک داتا گنج بخش صاحب وایي، داتا داتا ورته وایي، او د داتا مطلب دی ورکولو والا. نو ځینې خلکو ته داتا صاحب را یاد شي، او داتا صاحب ته هغوی ثواب رسوي، او یقین وکړئ د نبی نه زیاتو خلکو ته به د هغو د اصلي نوم پته هم نه وي. نو دا دي د نورو خلکو په نومونو باندې ورکول، دا د الله تعالی حق دی چا چې تاسو له درکړي دي. ما رزقناکم، رزق مونږ درکړی دی تاسو له، نو ورکړئ تاسو د بل په نوم. دا حق تاسو له چا درکړی دی؟ دا زناور الله تعالی پیدا کړی دي، نو قربانی صرف دا غوده نوم کېدی شي، او د دې اجازه تاسو له الله تعالی درکړی دی. ګنی کدا تاسو خوړی نو بیا به ګنا کېدو تاسو. د یو زناور نه تاسو څه اخلئ هغه خوری، دا به ګنا وو په تاسو، لیکن الله تعالی تاسو له داغې د خوړلو اجازه درکړو، دا ستاسو د پاره حلال کړل، د دې خوراکي ستاسو د پاره جایز کړو، او دا مال د الله دی چې تاسو له درکړې دی، او دا زناور د الله تعالی ملکیت دی، نو تاسو هغه د الله په نوم نه قربانوي، د بل په نوم یې قربانوي. نو د هغه سو حق دی چې دا هغه په نوم باندې دی ورکړي شي، کو هغه ډیر هم لوی بابا وي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نوم هم مونږ سونه شو قربانولی. ها، د ثواب رسولو په نیت تاسو د هر چا د پاره قربانی کولی شئ، لیکن د الله تعالی سره دا دوکې مه کوئ، دروغ مه وایئ، نیتونو ته ګورئ، صرف ثواب رسوئ او کو خپل کار کوئ. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علیه، نو که څوک مجبور شي، یعنی دلته دا خبره بیان شوې ده چې که په یو انسان باندې داسې حالات راشي چې هلته هیڅ شی نشته د خوراک او صرف خنزیر دی او یا شراب دی، او که هغه دا ونه خوري یا ونه څکي نو هغه به مړ شي، او یا الله دې معاف کړي، نن په داسې ځایونو کې هم مسلمانان شته چې هغوی مجبوره وي چې تاسو به خنزیر خورئ، هغوی د دې په خوراک مجبوره کوي، که هغوی دا نه خوري نو مري، په هغوی یې په زور خوري، هغوی روجې نشي نیوې، په هغوی باندې په زبردستۍ سره شراب سکي، نو په داسې حالت کې هغوی څه وکړي؟ نو دا د اضطراری حالت، یعنی سخت د مجبورۍ حالت، چې بنده دومره مجبوره شي چې غیر باغ، او د هغو نه وي خوښ، د هغو خپل زړه نه وي چې دا ما وخوړی، یعنی چې هغه باغی نه وي د الله د حکمونو نه، چې زه د الله په حکمونو باندې نه چلیږم، یا هغه دانه غواړي چې موقع راته میلاو شي چې زه وخورم. ولا عاد، او د حد نه وتلی وي، یعنی هغه دوه درې نوڼۍ خوړی شي لیکن په مړه خېټه نه. نو څوک داسې نشي ویلی چې زه اوس خو موقع ده چې زه ځان مړ کړم، ځکه چې اجازه راته میلاو شوی دی، نو اوس به زه په مړه خېټه باندې وخورم. نه، نو بیا به هم صرف دومره خوري چې بنده ژوندی پاتې شي، که په یو داسې ځای کې بنده رابند شي چې د مردار او حرام نه سیوا ورسره د خوړلو بله سولاره نه وي، بل چویس نه وي، نو د هغو دپاره د الله د طرف نه اجازت دی. ان الله غفور الرحیم، بیا الله تعالی معاف کول واله دی، ځکه چې هغه د خپل ځان د بچ کولو دپاره دا وخوړه، د هغو څه شوق نه و، غیر باغ، او نه هغه د حد نه متی و. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، اوله په خوراک کې د حرام خبره وه، او دلته د یو داسې حرام کار خبره ده چې هغه بنده په خېټه کې اچوي، لیکن هغه په کتو سره حرام نه ښکاري. هغه کوم کار دی چې انسان پټوي؟ هغه چې الله تعالی نازل کړی دی په کتاب کې بشکا. نو په دې کې د یهود علما خودي، ځکه چې هغوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نښې چې په تورات کې راغلی وي نو هغوی هغه پټی کړی وي، لیکن د هغوی نه علاوه چې کوم انسانان د الله تعالی خبره پټه کړي، حالانکه د هغوی سره د هغه خبرې علم وي، خو هغه وایي چې نه، زما نوکری به په خطره کې شي، ما به مسجد والا وباسي، کو ما حق خبره وکړه نو په دې مینجمنټ باندې به زما خبره خونه لګي. دلته چې زما خلک څومره تابعداري کوي، دا دومره سټوډنټان چې می جوړ شوي دي، نو دا ټول بلاړ شي، نو زه به دا خبره پټه کړم، زه به په دې ټاپک باندې بالکل خبره نه کوم. یو وی چې د حکمت په وجه په یو موضوع باندې هغه وخت خبره نه کول، لیکن چې کله د یوې خبرې د کولو موقع وي نو بیا هغه وخت بندله خبره کول پکار وي. نو د مصلحت په وجه خبره رسته کول جدا خبره ده، او یو وی خبره پټول دا جدا شی دی. نو خبره پټول صرف په دې وجه، ويشترون به ثمنا قليلا، نو هغوی د دې په بدله کې لږ شان قیمت اخلي. دا لږ قیمت دی کنه، چې کدا خلق زمانه لاړ شي نو زما بسو کیږي، دی به کلاسونه پرېږدي، زما تابعداري به څوک نه کوي، زما خبرې به پرې بدې ولګي، دی به زما موریدان نه وي، تنخواه به مې بنده شي، دی به ما له تحفې نه راکوي. د دې علما اوچت مقام و، د دې به خلکو ډیر قدر کوو، او دی ته به ډېرې تحفې میلاوی دی. چې کومه دوی ته ووایې چې دا دا کارونه حرام دي، په دوی به بیا زما خبرې بدې ولګي او دوی به بیا نه راځي. نو په هغه زمانه کې به یهودیانو دا کار کوو، د دین خبرې به یې پټولې، حالانکه د هغوی په کتابونو کې هر څه موجود وو، دا هر څه. او بل به دوی دا کار هم کوو چې غلطي فتوی به ورکولې خلکو له، که د یو غټ کور ښځې بغلا کړي وه نو ویې به چې نه، د دې نه به نه کټ کیږي لاس. او دغه شان شفارس نبی کریم صلی الله علیه وسلم له هم راغلی وو چې دا یو غټه ښځه ده او دا به ډېره بده ښکاري چې د دې لاس کټ شي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه فرمایلی وو؟ چې کو فاطمه بنت محمد هم غلا وکړي نو دا غینه به هم لاس کټ کیږي. نو دې ته عدل او انصاف ویلی شي، د ټولو دپاره به یو قانون وي، غریب او مالدار به پکې نه وي. ويشترون به ثمنا قليلا، نو د دې دپاره به وړوکې قیمت اخستو، د الله آیتونه به خرڅول او د هغې په بدله کې به یې اله دغه قیمت وصولوو. نو علم به پټوو، ځکه چې زموږ سره کوم علم دی نو موږ له پکار دي چې هغه موږ نورو ته ښیو، هغه خلکو ته رسوئ، هغه چرته هم مه پټوئ. داسې مه وایئ چې هی دوی به بیا د اسلام په باره کې څه سوچ کوي. ها، خبره د حکمت سره کوئ، خبره به په سمه طریقه باندې هغوی ته پریزنټ کوئ، په داسې طریقه باندې نه چې د بل کس کرکه پیدا شي. نو په صحیح طریقه سره د لاجک سره خبره کوئ او د هغې مصلحت بیانوي، نو دا ضروری ده. او دا خبرې ښکاره کول ضروری وي. پټول ډېر غټ جرم دی، دا دومره غټ جرم دی چې د دې سزا تاسو مخکې وګورئ. اولئک ما یأکلون فی بطونهم الا النار، هغوی به هم حرامه خوړه او دا هم حرامه. دا دومره حرامه خبره ده، دا داسې ده لکه چې دا خلک په خپلو خېټو کې سوچوي اور. په دنیا کې صرف جسمانی سزاګانې دي، که تاسو انګار په خوله کې کیږدئ نو صرف خوله به سوځوي، او که تاسو حرامه نوړی خورئ نو د هغې سره نه سو درد وي، هیڅ هم نه وي، نه بیماری وي، هیڅ هم نه وي، ځکه چې دلته فزیکل یعنی جسمانی قانون دی او په آخرت کې به مورال قانون وي. دلته چې بنده کومه حرامه نوړی خوري نو دا به په آخرت کې د اور انګار شي. نو په دې وخت هغوی په خپلو خېټو کې سوچوي اور، او د اور نه ډکوي. دلته اور په نظر نه راځي، دا به هلته اور جوړیږي. چې څنګه د بنده عمل وي نو هغسې د هغې سزا وي. دوی به لږ قیمتونه وصولول او دا د اور انګاری خېټی ته اچولې. ولا یکلمهم الله یوم القیامه ولا یزکیهم. الله تعالی به د قیامت په ورځ د دې سره کلام نه کوي. الله تعالی به ترینه دومره ناراضه وي چې هغه به د دې سره خبرې هم نه کوي. ولا یزکیهم او نه به دوی پاکوي، ځکه چې الله تعالی څوک د ګناهونو نه پاک کړي په هغه ورځ نو هغه به جنت ته ځي، چې څوک پاک نه وي نو هغه به څنګه داخلیږي. دغه شان په سورة النساء کې راځي چې څوک د یتیم مال خوري نو هغوی هم په خېټه کې اور اچوي. او په حدیث کې دي چې د درې قسمه خلکو سره به الله تعالی خبرې نه کوي، نه به د هغوی طرف ته ګوري او نه به هغوی پاکوي، او د هغوی دپاره دردناک عذاب دی. یو زنا کولو والله بوډا، هغه بوډا شوی و، د هغو شوق دومره نه و، بیا هم هغو زنا کړی وه. دویم دروغجن باچا، هغه په غټه عهده دی، د هغو سره طاقت دی، که هغه رښتیا ووایي نو خلک ورته څه نه شي ویلی، خو هغه بیا هم دروغ وایي. او یو لوی مار فقیر، یو فقیر چې په هغو کې تکبر وي. عام بنده له هم لویی نه ده پکار چې د هغو سره هر څه وي، لیکن ته خو یو فقیر وې، بیا هم تا لویی کوله، نو د دې دریو کسانو سره به الله تعالی خبرې نه کوي، او هغه کس ته به الله تعالی د رحمت په نظر نه ګوري چې څوک د نیکۍ کولو نه پس په چا باندې احسان کوي. چې ما در سره دا هر څه کړي وو، چې څوک په دروغ باندې قسم خوري او سودا خرڅوي، او څوک چې خپل ازاربند یعنی پرتوګ د پنډو نه لاندې پوری اوږده غوندي یعنی د خپو پټکي نه ښکاري. او دلته د هغه خلکو خبره ده چې الله تعالی څو نازل کړي دي، نو دوی هغه پټوي. ولهم عذاب الیم، او د هغوی دپاره دردناک عذاب دی. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى، او دغه خلق دی چې گمراهی خستی ده. گمراهی سوده علم پټول، بیل هدا د هدایت په بدله کې، علم شیر کول بل ته علم ورکول هدایت وو. دی په علم باندې گمراهی له ترجیح ورکړو. او دلته د اشترا مطلب دی اخستل، د دې مطلب د پیسو سره اخستل نه دی، مطلب دی ترجیح سوله ورکړی وو. دوی گمراهی له په هدایت باندې ترجیح ورکړی وو، یعنی گمراهی خوښه کړې وه د هدایت په بدله کې، ځکه چې کله انسان علم پټوي نو د هغې دومره غټ نقصان وي چې بیا خلک جاهلان پاتې شي. خلکو ته بیا د حلال او حرام فرق نه وي. یو بنده ته پته ده خو هغه خبره نه کوي، چوپ دی، خلکو ته نه وایي. لکه ما چې درله په تیر ځل باندې مثال درکړی وو، یو بیمار دی او ستاسو سره دوایی ده، تاسو ګورئ بیمارانو ته چې هغوی مري، لیکن تاسو دوایی د ځان سره ایښی ده او چاله ترینه نه ورکوئ، بیا خو تاسو مجرمان شوی کنه چې د چا سره د هدایت علم دی او هغوی یې بل نه ورکوي، د شرم په وجه، د خلکو د ناراضه کېدو په وجه چې خلک رانه ناراضه نشي. په څومره لږ قیمت چې خلک رانه ناراضه نشي، چې دوی خوشحاله شي او ناراضه نشي او زما تعریفونه کوي، زه خو دوی ته څه نه وایم، نو دا په ډیر کم قیمت باندې د الله آیتونه خرڅول دي. که چېرې دوی ته مو ویلی وي نو کیدی شي چې چا هدایت اخستی وي، لیکن دوی ګمراهي پریفر کړه د هدایت په بدله کې. والعذاب بالمغفره، نو دی عذاب اخستل خوښ کړو د مغفرت په بدله کې. ګورئ دواړه سیزونه میلاوېدل، چې بنده ویل خوښ کړي او کو پټول خوښ کړي. کو پټ کړی وي نو عذاب وو، او کو ویلې وي نو مغفرت په ورته میلاو شوی وو. چې څوک خبره بل ته ښیي نو د هغوی دپاره د سمندر میان هم د مغفرت دعا کوي، او میږي په خپلو سړو کې کوي سبحان الله. دوی مغفرت پریښودو او عذاب یې خوښ کړو ځان له، د دوی څومره غټ صبر دی په اور. فما اصبر علی النار، نو د دوی څومره صبر دی، دوی ته پته ده چې دا شی موږ ورته رسولی شي، بیا هم د دوی دومره حوصله ده. په دوی باندې تعجب شو، حیرانېدو والا خبره ده چې تاسو ته د اور پته ده چې د دې په وجه زه ورته تلی شم او بیا هم تاسو صبر کوئ. ذلک بان الله نزل الكتاب بالحق. ذلک دا داسو دا دومره غټه سزا په دی وجه باندې ده چې الله تعالی کتاب نازل کړی دی د حق سره. په دې کې هر څه حق دی، ټولې صحیح خبرې دي، او بیا هم تاسو هغه پټې کړې. نو ولې تاسو په حق خبره باندې نه یې کنوینس شوي؟ چې ته په خپله نه یې کنوینس شوې نو بل چا ته به یې سوخې. کچرې تا ته پته وه چې دا حق یې، نو بیا به تا دا خبره نه پټوله، په لږ قیمت به دې نه خرڅوله. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، چې کومو خلکو اختلاف وکړو په دې کې بحثونه وکړل په دې کتاب کې، لفی شقاق بعید، نو هغوی ډیر لری لاړل په مخالفت کې. دا د دوی بدبختی ده، یعنی د خپل زد په وجه دوی اختلاف وکړو، یعنی په دې کې بحثونه شروع کړل. یوې دا جرم وو چې خبره پټوله، او دویم دا چې په دې کې اختلاف وکړو. چې کله هغوی اختلاف وکړو نو په دې کې هغوی دومره لری لاړل چې بیا هغوی وایي چې اوس مونږ څنګه ومنو. اوس به خلک وایي چې ښه، اوله خو تا مخالفت کوو او دا به مو وې، نو اوس مونږ دا نشو کولی. الله تعالی دې مونږ له په دې آیتونو باندې په صحیح طریقه سره عمل کول واله جوړ کړي. آمین یا رب العالمین. د حلال او حرام متعلق تر تلک شان دا هم ویل غواړم چې په حدیث کې چې کوم سیزونه حرام شوي دي، نو هغه هم په کار ده چې تاسو ته پته وي. د پنجو سره چې کوم ځناور ښکار کوي، کومې چې ښکار کول واله درندې دي لکه چیته چې دی، زمری دی، سپی دی، نو دا هم حرام دي، ځکه چې په دې کې هم درندګي ده. دوی خلک ماتوي، نو دا قسم ځناور هم منلي. دغه شان چې د پنجو سره ښکار کوي، نو هغه مرغۍ هم منلي، لکه عقاب دی، باز دی، کارغه دی. او عقاب خو به تاسو لیدلی وي چې دوی په پنجو کې سزونه واخلي او چتې کړي، نو داسې مارغان هم حرام دي. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة ووري.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد.